ده مرگش به اساس بودن. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله خبری. ساعت 8 صبح به وقت افغانستان است. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. نوریاس جان سلام و روزتان خوش، بفرماین.
بسلی زرگونه جان، تاسو ستری مشه. اورې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کېږي، خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویترز خبری آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم د غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یوه ځانګړي استازي په توګه چې دنده به یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان ادغام کولو پر چارو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دو امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلانه خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبی آسیا ته سفر وکړي. په خپله خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس ته تفسیر کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې کړي او د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست داخلي کړې یوه مهمه مهره ګڼل کېږي، په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتقالي ټیم د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د هغه پر ګمارلو هم غور کړی و. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کینګ پرون په پیکینګ کې خبری غونډې ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه دغه اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د دوی عملیات به د طالبانو پر ضد دوام عمومي.
د جنرال جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شوي اوربند ته مثبت جواب نه وي ورکړی، زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز لوبه کې تېره شپه ایرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او 168 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د ایرلند ټول لوبغاړي د نهه اویا منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دوړو لورو ترمنځ شل اوورونو تیره لوبه د دوشنبه په ورځ وشو چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اووریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. د اسلامي دولت سغدريز ډلې مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب او په یو کال کې د هغه لومړنی پیغام بلل کې خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپلو دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. د 45 دقیقې پیغام د دغه سغدريز ډلې د الفاروق فاونډیشن د رسنیو څانګې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی دی. د البغدادي د اوسېدو او دا چې آیا هغه ژوندی دی که مړ، په دې اړه په وروستیو کې ضد نقیض راپورونه خپاره شوي دي. لکه چې بغدادي د 2014 کال په جون کې خلافت اعلان کړ، له هغه راهیسې دې ډلې په عراق او سوریه کې د تر خپلې ولکې لاندې سیمې په سلو کې نوي برخه له لاسه ورکړې ده. وروستی ځل د بغدادي صوتي پیغام د 2010 کال په سپتمبر کې خپور شوی و چې هغه پکې له خپلو پلویانو غوښتي و چې له هرې وسلې څخه په استفاده هر چیرې چې وي خپل دښمنان ووژني. له هغې وروسته دغې ډلې د نړۍ په مختلفو برخو کې د یو شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. په نوي صوتي پیغام کې بغدادي د لوی اختر او د یو امریکایي پادري د توقیف پر سر د ترکیه او امریکا ترمنځ د لانجې په ګډون د یو لړ روانو چارو په اړه خبرې کوي. که دا ثابته شي چې په دغه صوتي پیغام کې غږ د بغدادي دی، نو د هغه د مړینې راپورونه به غلط ثابت شي. بغدادي وایي امریکا د خپل موجودیت په ټول تاریخ کې نن ورځ له تر ټولو ناوړه حالت سره مخامخ ده او روسیه هم په منځني ختیځ کې د نفوذ پر سر له امریکا سره په سیالۍ اخته ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینې غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل، په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سختې شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په برن خارن کې د اورپیښې ناروغۍ له امله ساه ورکړله. کوفی انان لومړنی افریقایي تورپوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یوړه. او د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره یې د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په 2 ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې د نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورې چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالۍ بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
ټاکل شوې چې کم دوه اونۍ وروسته په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه سیمه ییزه غونډه جوړه شي. افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په مسکو کې په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي.
طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي، بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو.
په دې اړه چې د افغانستان د جګړې مهم لوری طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي، د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو اخیستی دی. او چې په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې د کرنیزو چارو نوې زده کړې ورکول کېږي او نوې تجربې ترلاسه کوي ډېرې خوښې دي. افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورې، د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام کې دا ځل زموږ د کابل دفتر همکاران په خپلو سیمو کې د اختر د دودونو او رسم رواجونو کیسې کوي.
پردیس ای وای خپل لکه چې
نه زه خو یو څه مکی دا څو راغله د وانسو چې شونډه مبرتره
ده. تاسو ګور کې خاجدار نو څو اختر کې اوریدونکو چې اوري نو پوسټ ول ټول
او زکه چې زه به دوته د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې څنور کوم.
د ازادي رادیو لبل اونیس پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری په دې هله چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوښۍ کې تیر شي. رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته، په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگتن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لویې سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگتن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله مندي ګټورې خبرې د نوي صدر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله، نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو، په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغېزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې راوروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی. بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2023 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې 21 ترهګري ډلې فعالې دي.
و امر چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن چې دنده یې په ختمېدو ده د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالي بولي، خو پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. د هغه ټکی د ستراتیژۍ مهم ټکی دی چې کله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلانوله له پاکستان یې وغوښتل چې په هغه هیواد کې هغه ترهګرې ډلې وځپي چې له هغه هیواده پر افغانستان حمله کوي. په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت د سیمه ایزو نړیوالو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې څه کم دوه اونۍ وروسته په موسکو کې یوه نړیواله غونډه جوړه شي. د دې غونډې په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یولسو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړلې ده. افغانستان او امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د افغانستان د جګړې مهم لوري طالبانو ویلي چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا چې ولې طالبان په دې غونډه کې ګډون کوي او افغانستان او امریکا یې نه کوي، په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو اجمل هوډمن نظر اخیستی دی. په پیل کې ښاغلی هوډمن په دې اړه چې طالبان له دې غونډې په خپل ګډون سره له دې غونډې څه غواړي لاسته راوړي وایي.
دغه وروستیو تغییراتو بدلونو ته پام سره د روسیې دولت په ظاهره باندې دغه ادعا کړې ده چې موږ طالبانو سره معمولا په تماس کې یو لري سره روابط لرو، او د افغانستان دولت هم دي البته د جګړې په جریان کې کوم شواهد او مدارک زه سره وی دي هغه دې خودنه کوي چې طالبان اوس د روسانو و سره روابط کوي او له سره مستقیما تماس کوي اوس څه خارجي چې د سولې په بحث کې هم همدغه اختلافات خصوصا د روسیې او د امریکې د متحده ایالاتو او په سیمه کې د هیوادونو په منځ کې یعنې په کومو معیارونو یا په کومو اهدافو چې اختلاف دی د هیوادونو په منځ کې د سولې په پروسه کې یا د سولې په بحثونو کې هم هماغه اختلاف پالل کېږي او عملا موږ د هغه مثل نښانې ګورو. اوس د افغانستان دولت ته مهمه څه شی ده؟ په دې وروستیو څو میاشتو کې زموږ شاهدان یو د افغانستان د دولت ډېر مهم چارواکي ټولې روسیې ته سفر کړی دی او د روسیې مقاماتو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې غوښتنه کړې. ممکن دغو خبرونو د اورېدو نه وروسته چې ګنې روسان د طالبانو سره مستقیم ارتباط لري اوس او هغه کومه اندېښنه چې روسان د داعش د حضور نه په افغانستان کې لري هغه نه دې سبب شوه چې روسانو خپل ارتباط له طالبانو سره په یو ډول په همدې خبره باندې توجیح کړې. پاتې کېږي د افغانستان ستونزه د افغانستان جنګ متاسفانه ده په هر حالت کې د افغانانو په ضرر ده د افغانانو فتیان ده که دا د افغانستان دولت ده او که دا وسلوال مخالفین یا طالبان دي دوی باید له هرې موقع نه چې کولی شي په افغانستان کې د سولې او د ثبات او د روغې جوړې لپاره استفاده وکړي. اما که چېرې د سولې په نوم باندې د ځینو امکاناتو نه د ځینو ډیپلوماتیکو روابطو نه هغه د خپل پوځي حضور د توجیه کولو او د هغه د ښکاره کولو او د هغه د قوي ښودلو لپاره استفاده کېږي دا به بیا دغه د جګړې ستونزه نور هم مغلقه کوي هغه د جنګ تعریف نور هم مغلقه کوي اما د سولې په پروسه کې به د هغه نتیجه ډېره محسوسه نه وي.
طالبانو تر دې پخوا په نړیوالو سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی یا ورته بلنه نه ده ورکړی شوې لیکن داسې ویل کېږي چې د مسکو په غونډه کې دوی تمایل ښودلی دی چې ګډون کوي. څه فکر کوئ که طالبان په داسې یوه غونډه کې ګډون وکړي او لکه څنګه چې د طالبانو ځینې سرچینې وایي چې دوی به ګډون وکړي او اما د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې ونه کړي ځکه چې د افغانستان حکومت ته د یوه فریق په سترګه نه ګوري نو فکر نه کوئ چې طالبان به له دې غونډې څخه نړیوالو ته داسې وښیي چې دوی د افغانستان یو اصلي طرف دی او نه یوازې یوه جنګي ډله ده بلکې یوه سیاسي ډله هم ده؟
اصلا مشکل همدا دی چې په ځینو مواردو کې د افغانستان دولت البته د یو ښه نیت له مخې نه ظاهرا داسې معلومېږي چې د افغانستان دولت د یو ښه نیت له مخې نه هرې کړکۍ ته د امید په سترګه ګوري اما بالعکس بیا د موضوع اړخ بل څه وي هغه په دې معنا چې طالبان له دې نه داسې استفاده کوي چې ګوري اوس زموږ روابط نه یوازې د یو جنګي د یو نظامي ډلې په توګه مطرح دي بلکې د یو سیاسي ډلې په توګه موږ مطرح یو موږ له نړۍ سره ارتباطات لرو موږ د روسیې سره ناسته ولاړه لرو کنفرانسونو ته ځو هغوی په دې ډول باندې توجیه کوي دا نتیجه یې داسې کېږي چې دغه د جنګ تعریف نور مغلق کېږي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمند چې د موسکو د غونډې په موسکو کې کېدونکي غونډې په اړه او دا چې په دې غونډه کې طالبان ګډون کوي په دې اړه خپل نظر سره شریکاو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د غونډې ته چې ټاکل شوی د سپتمبر په 4 څخه کم 2 اونۍ وروسته په موسکو کې جوړ شي خپل یو لوړ پوړی استازي وراسته وي. د غرض د طالبانو ځینې نور قومندانانو هم رسنیو ته ویلي چې پر دې غونډې سربیره د طالبانو ځینې استازي به د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته هم واستوي چې د افغانستان په اړه د دوی دریز ورسره شریک کړي. افغان چارواکي تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر څو بودونه لري یوې هم سیمه ییز او نړیوال بود دی چې په دې برخه کې افغان چارواکي تل د یوې سیمه ییز او نړیوال اجماع خبره کوي. خو آیا په مسکو کې چې افغانستان ګډون نه کوي دا د سیمه ییز او اجماع د غونډې هڅه نه ده؟ په دې اړه که نظر لرئ کولی شئ چې موږ سره یې شریک کړئ. د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې کولی شئ چې په دې اړه پیغام پرېږدئ او هم نن یو بل فرصت لرئ د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې په دې اړه خپل نظر ورکړئ.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن دې پروګرام ورته لکه څنګه چې مخکې مو ویل به هم په افغانستان کې د روانو د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې انڅېړو. مخکې مو ووریدل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د موسکو په کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، او هغه هم د دې په دې خاطر چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. طالبان ویلي په دې غونډه کې ګډون کوي، خو واشنګټن هم ویلي چې دې غونډې ته استازی ناستوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وروستي عکس العمل په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د واشنګټن د عکس د نه ګډون په اړه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا ډېر د خوښنې ځای دی چې واشنګټن دغې مهمې غونډې ته خپل استازی نه استوي. په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي، دا د دې څرګندونه کوي چې واشنګټن په دې نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دغه راز د افغانستان ملي امنیت سلاکار هم وړم ورځ په کابل کې په د روسیې له سفیر سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې پرون ویل شوي چې ښاغلي اتمر له روسیې وغوښتل چې پر طالبانو د فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موسکو د غونډې په اړه په دغې خبرې شوې اعلامیه کې څه نه دي ویل شوي. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د سولې موضوع ته په تېره بیا د موسکو غونډې ته پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته به واک شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکو په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یوولسو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی ده دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. امریکا د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړې تر څو د افغانستان اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستانه تاوتریخوالی شایي ګاونډي هیوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي، په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره، او دا هیوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول. ګارډین ورسپانې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالنې توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل شوي و، خو دوی پکې ګډون ونه کړ. ګارډین ورسپانې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړي، او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او اندونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورسپانې لیکلي چې دواړه لوري شاید تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سخت دریځ به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اوري. په کندهار کې یو شمېر مېرمنې چې په یو لوی کرنیز فارم کې د کرنې د څارویو د روزنې او د کرنیزو پیداوارو د ستدبندۍ په برخه کې ورته روزنه ورکول کېږي خوښې دي چې دا به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. په تېره بیا اقتصادي برخه کې صادق رښتینی رپورټ لري.
دا په کندهار ښار کې د ښځو لپاره لومړنی کرنیز نمایشي فارم دی چې په جوړېدو سره یې ګڼو مېرمنو ته د کار زمینه برابره سوې ده. پر 25 جریبه جوړ دغه فارم کې مېرمنو ته د بېلابېلو سبزیو د کښ او د غواګانو او چرګانو د ساتلو روزنه ورکول کېږي. په دې نمایشي کرنیز فارم کې تر ډېره نالوستې او کلیوالې مېرمنې برخه لري. دوامداره جګړې، بې سوادي او غربت د مېرمنو په ژوند کې د سترو او اساسي ستونزو په توګه یادېږي. ګلالۍ او فاطمې ازادي راډیو ته وویل چې دا په کندهار کې د دوی لپاره لومړنۍ بنسټیزه پروژه ده چې اقتصاد به یې ورسره سم سي.
دلته چې موږ ته ټریننګ راکړي، په دې ټریننګ کې موږ ډېر شیان ترلاسه کړل چې اوس هم د کور نظافت، هم خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، او هم کولی شو په راتلونکي کې دغه پیسو څخه یعنی واخلو، یو کاروبار شروع کړو. ځینې ښځې چرګان پرانیسي، ځینې ښځې په کورونو کې خیاطي کوي. بل کرنیز په باره کې و چې ځمکه څنګه وکړو، ځمکه څنګه کمې دغه څه ګټه اخیستلی شو، کورنۍ وخت چې دغه څه موږ هم استفاده کولی شو، که هغه وکړو هغه کور ته مو زیبایي راکړي، ښکلا راکړي، او د بیبان څخه به مو اقتصاد سم وي، یعنې پیسې به مو نه مصرفېږي، یعنې ډېرې ګټې مو اخیستلې دي. ډېرې
د کندهار د ښځو چارو رئیس رکیات څخه وایي چې د مېرمنو د اقتصادي ودې او هغوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې د دوی هڅې ګټورې ثابته شوې، او هڅه کوي چې مېرمنو ته نور کاري فرصتونه هم برابر کړي.
دلته اته ساتنې خویندې د زراعت په برنامه کې دي، د یو ورځنی ورکشاپونه ورکول شول، او تر څنګ هم د کاروبار په اعتبار چې تاسو په خپله ولیدله د زراعت په باره کې د سپما په اعتبار باندې حتی درې میاشتنی کورس نه یوازې زموږ په ریاست کې دي، شپې ته تنې خویندې وي، البته په ډاډ کې دي، دامان کې دي، تخته پل کې دي، او بولده کې هم دا برنامه زموږ د خویندو لپاره په مخ باندې وړل شوي دي.
عمومي باور دا دی چې د ښځو د اقتصاد د غښتل کېدو لپاره د زراعتي پروژو ترڅنګ د هغوی لاسي تولیداتو ته بازار موندنه تر ټولو لویه اړتیا ده. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي چې د دې سیمې د مېرمنو لاسي صنعت ځانګړی شهرت لري، او که یې د بسته‌بندۍ او د مارکیټ پر معیار پر برابرولو کې مرسته ورسره وسي، ستره ګټه به ورڅخه ترلاسه شي.
ازادي راډیو اوري او سم یو نړیوال موضوع د سعودي عربستان لوی څرنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. تفصیل له احمد شي براورو.
په دې 5 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یو هم د اسرا الغمام په نوم شسره. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یو ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤولې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورنه شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القس په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده، او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال په لسګونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول، چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره په مالي برخه کې موافقې وکړي بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. دی په شرقیه ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقیه ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دیني مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کېږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي، او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د ماسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې ګډون نه کوي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو پر چارو ترخی وټاکي. د اسلامي دولت سخدري زدل مشر ابو بکر البغدادي په یو صوتي پیغام کې چې هغه ته منسوب ګڼل شوی خپل پلویان دې ته هڅوي چې په نړۍ کې د خپل دښمنانو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. او په نیویارک کې ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبې بلې خبرونه ته زه سید کمال شاهرف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیر زیاته مننه عرف صاحب زنګ خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بری علي دي.
ډیر زیاته مننه عرف صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي. او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریانی اتبا ضرر ویني نو باید دوی لغونه حمایت وکړي. یعنی د هغه قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی لغونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپل اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه د توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید ویو چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې. او بل له هغې نه هم باید ویو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکام راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسی نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي خصوصا ملکی افرادو څخه. هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات چې له دې جامینه شپږ دېرش فیصد یعنی 2,130 نفر مړه 4,940 اویا نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل چې له دې منځ نه 4,990 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي او 6,940 نفر د دولت حیاتی نیرو لخوا مرسوی دی چی یعنی پا عمومی توګه که موګوایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسوال مخالفین دي او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل د افغانستان دولت کڼل کیږي په دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی سوی نه دی. په وسلوال نشوتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لامل دولتي ځواکونه دي او که وسله
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل هماغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دی، لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,843 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,843 نفرو نه 2,971 مړه لرو او 3,800 نفر ټپیان دي، چې په کل کې کوم غوايو 10.5% تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درودلې دلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
سه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قربانی کیږي، دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي حملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغو د هغې غرامت پرته وکړي هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضي هغه حمایتي میکانیزمونه ست دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم په کومه تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي د هغوی فامیل ته 1,000,000 افغانۍ کومک کوي، که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته 50,000 افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه 1,000,000 افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې څه کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوالو نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور 19 یا د دسمبر 19 سره مطابق کیږي، په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسما کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یو نموله، او دغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د سیاتامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرې دولت د جګړه ځپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي، قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده، هغه ملاتړ ونه کې پایلې به څه وي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافي نه ګڼل کېږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهاده او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کېږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کېږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کېږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کېږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباعو سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري، او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت دې ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځته راولي. اساسي میکانیزمونه به دایي مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهمه کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته که چیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځ ته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او که چیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي، ځکه چې که چیرته دولت له اتباعو نه حمایت ونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي، او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځته راځي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
ځان ځل ګرځم شیرایا دې رښتې مړې اختر کې کر زم شیرا یاد رشتے مڑے اختر کے آغا وقت گل اوچے نکرزی بمی اوڑی اختر کے
اختر پٹو کٹو کر آغائی اختر پٹو کٹو کر آغائی نمی کالیشتا ندی غاڑیا ملونا درن دوستانو ترار سلوان دیمو اختر مبارک شا ل مبارکی روسته باید درته وایم چې نن د نور خبرونه په خلاف لمونږ سره خپل همکاران دي. که څه هم تاسو د دې هر یو له خواږه غږ سره آشنا یاست، خو بیا به هم زه درو پیژنم. لغه روسته دوی د خپل سیمې په رواجونو او دودونو خبرې کوي چې د دوی په نظر جالب دي. نو زکه به اوریدونکو ته هم پزړه پوری وي. ادیس پردیس زموږ د خبر دی برخې تکړه امکار هغه څوک چې ساري وخت دفتر ته راځي، مازیګر تر ناوخت هم دته په کار بوخت وي او کله ناکله خو جمعه هم راځي. رحمت الله افغان زموږ لایق لوړ قدی او کوچای امکار. اجمل تورمان د خبر دی برخې ریټر. اوماین هیواد چې ځوانانو ته خبرونه جوړوي او له حال څخه ځان او اوریدونکو خبروي. ننګیار نشنا چې تاسو ټول له غږ سره آشنا یاست او کلونه کلونه کېږي چې له ازادي راډیو څخه د ګوریا چار خبرونه چلوي. مریم توخی زموږ د کور کلی د خبرونه جوړونکي. ښه راغلاست سری مسې اختر مبارک زه.
خیر وسی کور دی ولادت تاسو ته مبارک.
من تاسو اوریدونکو ته مبارک اختر مبارک.
ډیره مننه په پیل کې براسو ننګیار صاحب ته
ننګیار صاحب خو جوړونه کې ګوره اچار هم اوریدل
خو اختر دنو دی ګوره اچار خو به طبعا کوم څه یو سره
دی ګوره اچار خو تیار جوړ کړای د خلکو ته وړاندې کړای دی ان شاء الله چې ټول به اوریدل دي خاص خبرونه دی ګوره اچار لارڅن لومبه دی لوی اختر مبارکي دی افغانستان ټولو مسلمانو او غمزپلو خلکو ته وړاندې کوم زبۃ ته یو دوه وایم چې د منګا د قرین د پورته دی او قریا د الته د ما د ترور کور وخت خاله کور نه نو غوډي پیوډي رغټه کټو کې البته غپخونی کټوي وې د خټو د ډیر غټه کټو په دې کې هغه پخکړې و د شوروا د 2 بجې وې وای موږ تر څه ډوډۍ نه د خړلې د اختر مالیواله وای زکه چې وس وای د من کلیوال راځي سړی دا 2 بجې دی نو په 2 بجو باندې څنګه کلیوال راځي وای دا خو د منګا چې دا د منګا څلورم کور دی یعنی درې کورو کې به نور خړلې څلورم کور دلته راځي خو
وقتی که آرستی مار ولایت جانت جنگاری دوت لری، نو تورمان سه پرمو دی ادیت نه رپورت کرده ای دیدی لپاره چه وقت زاینی سیا و برت خبر کارت لرسی، اوس به نوبت تورمان سه تو ارکو. تورمان سه تاشی بعد سیا و چرا تو ایتی دختر پوراس، ام دست دفتر کیو سر مخسای او تاشت دیر جالب و اگه کم استریاتی دیکار و پغنه پوست وای دست کم تلری.
نه جالب خدا ریز دختر پوراس داره تاسر مخشوم.
ام نه جالب داره.
دیکار و ات داره. څوک زړه مخ خبرې کوي دا دور د ستر په اړه د خره یو څو کمی سیلمونه زیات زړه کړی دی هغه مخو هم د خار کې زیګدلی او خار کړلو شو یو خار کړل سپنګیر شو سیمه اختر به ولا کړی دی چې تل څنګه کیږي څنګه کیږي ولی یو شی ماته ډیر جالب و دا د قربانې اختر دی د نوې اختر خلک قرباني کوي پکې د موږ دغه د ازبک او ترکمنانونه چې دي کنه دوی په نوې اختر کې میوه نه اخلي
ولی
اسلامه قرباني چې کوي خپل برخه کې مخه چې سیګي هغه بیا د سی اسره کړو کې یا مثلا یو بل رقم دا غوخه پخې او ته چکور ته ورځي بیا د دې د سخن تیار غوړېدلې اضافه مصرف له مخنیوي کې وزمن غزنی کسان چې هم وچه می واخلي هم تازه می واخلي هم قرباني کې یو خب سی خلک تور کې یو ډول پلس وسنه شرایط کې مثلا چې
مثلا لکڅوک دسی کې
بل خپل
څوک دسی کې پر دې سی وای خپل لکچې
خپل
نه زه خو یت شم کې د څو راغله د ونس وچه شونډه برتر
دې تاسو کور کې خچدار نو سختر کې او ریډون کې او رینو پوسټ ولټول
او زکه چې زه به دوت د باندې مصرف کوم ملي ملي کوم کور کې سنور کوم دا هدف درې چې په دغه شرایطو کې چې مثلا دی وزدي بیکاری او د مزاټ دي کنه لا خپل کدا چې دونه مثلا چې تر دې لپاره سړي اقتصاد نه ځان منې کنه خو خو به یې نه ته باید قرباني وکې د باندې کیږي او خپل برخه در رسیدي که دغه سی رسم مثلا نور ځین کې دوت چې د بدن نه
دا خصوصي دی وزبه کورونو هغه دوت مکتویل کنه لخپل دود نه خبري وکه او بیا لار سي بیر تخپل ډټ د دوت بیا خپيګي کلار نه سي چکیږي
خپل دود خو دا شي زانه مشروع ګورم سم اوس می سن زختل شو ده
او دا خو زيد
نه مشروع ګورم تر یو نه اخلم
سن خو دې سن خو دې
لنګار ته دیواله مچ
لسن نه دې
هټ دې خو هم ځان کې دې خو هم ځي جپ ته ګورم
لسن نه دې هټ دې رغټه سوي ده
تور ما ته
پروانه اختر دې خو ټیګي وکنه لنګار سي پرم سماتا دې راځي اخته ورو واخه
پوتی اختر تاسو ډیر نیک مرغ غوړم نو تاسو کې غوړی چې لار سي کې موږ سره کې نه په بندر کې خو کې نه او
که دې نو بندر کې نه خو بندر څنګه غوړم زه خپل اختر واخم زم
او په مخه مخه ستور مونځه ښه اختر ولري تورمان صاحب کوم رخصت کزه کوم پیګو چې کدي اختر راځم دا باید خلکو ته خبر ولري کنه اخو لاړو راګرځو په خپل د خبر دی برخه پاتې همکارانو ته نو زه فکر کوم چې دلته به افغان صاحب مشرک پردي صاحب ده
افغان صاحب مشر کاری
افغان صاحب مشر ده
یو 15 وختو 50 کالو ده
مریم نه په پښتنو څوک مشر ده
از ما په نظر کې وختان ته وګورو خود پردي صاحب وختان کم دي او که سن ته وګورو افغان صاحب مشر
ده وختان کم کړی دي
افغان صاحب راګرځو تاسو ته
تاسو هغه څوک یاست چې ډیر وخت مو په کلی کې تیر کړی؟ کله چې راته وایي چې آلته اختر خواندوار وکدلته
په لومړي سر کې تاسو ته د میز ټولو ګډونوالو همدارنګه ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته زم خپل وار سره د لوی اختر مبارکي وایم. په دې کې خوشاله ناست چې کلی کې هر څه طبيعي طبيعي شي یا ټول خواندوار
هغه د دې یو ټپه ده کنه وایي مورې کوچانو ته مې وار کړ کنډک کنډک مستې وخرم چاغه بشم
تم ته په موټر کې ناست یو کوچان کورونه تیریږي کوچان کډه را منډه راځي یا په بل خانه کې ناست لر د کوچانو کې دی وګوري نو دا زونه رات ډیر خواندوار وځه کله بیا په کډه کې روانې پکې دي کې نه ستاته په تاول کې ځون څومره پر مشکلات سره ځوند
واقعا
موږ دا ونه وکړه د ښار کې د اخترو او په طرف کې د اخترو لپاره تقریبا 12 کال کې د ژورنالیزم کې کار کوم. خوشبختانه وایم دا 12 کال کې یو اختر ما په کلی کې بش پنا تیر کړ. البته زما خو یو جالب خطر په داسې چې د تیر اختر د اوربان اخترو د خوشحالي د سول اخترو په دې وخت کې چې کله د اوربان اعلان وسمو په کور کې چې کابل کې ځان لپاره اخیستې موټر کې مې واچول ټول مې وړل لوګر کې مخړل یعنی د شمان لپاره د ماده کورنۍ غړي لپاره فخر کې اختر ډیر به خواند او اته چبلاړو د اختر خوانو مزه مو کتل
را ګرځې د تاسو په خوا کې هیوات ناس دی لږ سره به خبري وکړو لدی نه په پښتنه نه کوڅه عمر دی هیوات غړدا کدي پاریز ک هیوات رو سوادرند کړی د سینې څه څوک سن واوري او بیا به ممانیت کوي وګوره هیوات طرفداري مې دی وکړه دلته
پردیس پردیس کوټ خو زه غلم دوه مېرمن لري
پردیس
هو دا خو دان
غدو ماده ته خو موږ هم راغلی
هیوات
خو
نوم زات څه وجه پدې راځي
نه مکه دې بیچاره چانس مس وځوي
مخکې مریم ته دا خبره وکړه چې مونږ به تا داسې معرفي کو چې تا کوژده کړې ده کنه
او
اختره در تراوړې چې سي در تراوړې وای چانس می مس وځوي کنه ننګیار سه اوس دغه کار له ما سره کوي
نه دا د زوایم شاید اوریدونکو په ما باور وکړي چې د خبرونې چلون کې هوا د ودرن د سره یو
وای دی وی خځه شاهدی نه سي کی
تاسو مریم خبره کړل مریم ته خوځې کوم درس کله نه درس کله نه کله کوژده کی یو وای
مریم څنګه ورته وای ډیر نن غلې د اختر ورځ
یو صفر د کم ک افغان سه یو دولس ته دی خو ته صفر ورکې یو سولوشن راځي کنه
مشرقي عمر د انسانانو نه
بیا په افغانستان کې
البته هوا جان مبالغه وکړه او البته افغان سه هم شوخی وکړه دومره کوش نه هم نیم دومره غټه هم
پاتل اس مبي
که مریم جان تاسو به تر اگرزم هوا تاسو ورته وای چې کله ځوانانو سره ګرځي په اختر کې میلی ته ځی کنه کوم هغه دود چې ځوانان یوازې په اختر کې کوي او تا ته ډیر خوند درکوي
کله کې مونږ اخترونه ډیر تیر کړی دی او خار کې هم البته زموږ سیمه کې لګ لاندې وای مداسې دي چې درې سهارا د خلک چای جمعات تروړي او اول ورځ ټول کلیوال ډوډۍ هم جمعات کې خوري نو هغه ډیر جالبي خو بیا دا چې د زړه مالګری دی وی چکر ور سره لاړ شي کینی لوبي وکي دا پختر کې بیل خوان لري
یو څه چې پختر کې معمولا د ځوانانو ترمنځ پیښي هغه ځینې ځوانان د اختر په خوشالۍ شاید پردې صاحبم د خبر لمن سره مني ځکه دایم ځوان د مخکمه ټوکی سره وکړي دوی ځان ته زیان اړوي که
آینه کې چې چا چولی بیا ځوان نه وي
نو خیر آینه کې خو سټایل دی خو اکثر کسان بیچاره آینه کې استکړي نو کدي سره توي اکثر ځوانان دوی خپل ځان ته توان راځي مثلا کله چې دوی لامبو خوري غرقيږي دغه مسایل هر وخت په تیر اختر کې تاسو مره لیدلی
زمونږ نه نزدې خپلوانو په اختر کې تللی وو د قرغې بند کې غرق شوی وو نو داسې پیښې ډېرې کېږي حتی ځینې نورې ناوړې لوبې هم کېږي په کلیوالو سیمو کې مثال مارغانو حیوانات سره جنګوي یا خپل دغسې لامبو کوي کنه ځینې نورې داسې لوبې کوي چې هغه کېدی شي د دوی ژوند ته خطر پېښ کړي داسې ډېرې کیسې شته دي
د اختر ورځ د په دې ورځ خو که څه هم باید موږ د غم خبرې ونه کړو خو دا مو د دې لپاره یاده کړله چې هغه څوک چې له ورته پېښو سره نه دي مخسوي متوجه
باید متوجه شي بالکل ګوره خطرناکو ساحو ته تلل په خطرناکو ځایونو کې لوبې کول لکه مثال سیندونه دي یا داسې بندونه دي دا خپل خطر لري سړی باید لږ متوجه اوسي ژوند چې دی خوږ دی داسې اسانه به سړی له لاسه ورنه
مننه قدرمنو دوستانو پردې صاحب مې هم په داسې وخت کې سټډیو ته راوغوښته چې گزارش لیکه نو ځکه کوشش به وکړو چې له دې سره هم خبرې لنډې کړو او د دې لپاره چې کار یې وروسته پاتې نشي
گزارش خو کله گزارش لیکلو پسې شي بیا به ځکه زمونږ چې دا رازو گزارش لیکو او ترتګه پوري نو زه هم چې دا غینه خیر وسې چې بلنه دې راکړه د توریدونکو سره څو دقیقې
د سیاست نو راخه گزارش نو راخه
هم دا خبر ما اوسه ست کوله خره چې خایزم ډاډا کړم چې پیغام خبر یو کم گزارش کیږي
کیږي مستم کی
پردیس همیشه اوریدونکو تاسو د وخت اوریدلې چې تاسو خبره جدي خبر مونږ کړی په تیر بیا افغانستان خو د ملک چې اکثرا انفجار انتحار دا مسایل نن د اختر ورځ ده او تاسو موزه کم د خبرونو تر بلیل چې نن به د خپل د خبر سټایل بدل کړی
بالکل
دا به خوشاله
دی به زمزمه درته وکړي
زمزمه اوس دی خدا به ډیر ښه
کوشش به وکم زه داریګم دا اوس هم چې زه غږیږم زه کېدای شي هغه خبر په تونو په مغه غبانې به غږی زمزمه کوم خو رښتیا کوم اوس مې ذهن کې څه نشته چې څه به وایم خو یو مسله ده چې موږ اصلي د زمزمه ملګری هغه سړی نشتا او اکرام هغه چی خپلم زمزمه کی او تاتم پاستر کی چې دا و خیر افغان صاحب ځان غلې نیولې زب یو ټاپه وایم وای چې اختر چې تیر شي بیا براشي د تور خاور مسافر کله راځینه من
خبر دې نه مړی
بالکل ما دا ویل چې زب دا ټاپه خو مجبورم کړم بل شهر سره
تو وای
تو زه تراته وای او پاس راک چې زی وای
ګوره دا اختر چې ده کنه دا د خوشحالي مرزي دي د کې به د مینی خبري وشي د من خبري وشي ته پدې کې بس د تللو مسافر خبره کوي
کنه زه ته وسته تو قسم
زه ټاپه درته وایم زموږ په اصطلاح زنانې دا خو خیر به وای
راز
دا زنانه مردانه نه لید روز لایتا ګرم نه درا
وای ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه نو دا ټپه پردیس ډیر ویله خو نن یو بل ټپه راته ویل نه پیغم
راګرزو د تعلیمي برخې همکارې ته مریم جان ته بخنه به ورنه وغوړم ځکه چې نور همکاران
خو سره تاوتریخواله وشو هغه ته د نوبت ورنه
خبر دا و چې مریم جان خپل کار لږ خلاص کړی و او د نور همکاران چې کاری پاتې و نو په حساب ما ویل چې هم څه وای وایم خرما هم ثواب ام بدلت لمګه تاسو سره ګډون وکي ام خپل کار وکي مریم جان اختر دې مبارک شه
هر مننه کوم ډیره زیاته په پیل کې خو تاسو سخت مبارک ویم جامع مبارک شه او خپل درنو همکارانو ته هم درنګ د ازادي رادیو ټول او دونکو ته د اختر مبارک ویم یو ټپه به هم ویم چوي وای اختر شکر دې چراغلی اختر شکر دې چراغلی او په انتظار درته ډیره مودې ومه
ولی
زکه چې اختر کې خوشاله ني راځي په نور ورځو کې
تاسو هم چا سره خبرسته وې
خو خیر
نو ځکه زه غواړم چې دغه درې ورځې زموږ د هیوادوالم داسې که خفه وي که هر څه وي سره خوشحاله تېرې شي او دغه موږ ته یو فرصت ده نو په نورو ورځو کې خو طبعاً لږ څه ناخوالې شته په افغانستان کې نو ځکه موږ ورته انتظار باشو چې خوشحالي راشي د خیر سره
مریم جان هغه دود چې هغه یوازې د تاسو په ولایت کې ده په نور کې کمرنګه ده هغه څه ده
اگر چې زه په زابل ولایت کې زیږېدلې هم نه یم زه په کابل کې زیږېدلې یم او دلته رالویه شوې یم خو زما پلارجان کیسه کوي البته د ارغنداب اولس والیڅه وای کله به چې د اختر اورش په دختر په سهار په وخت دغه د کور خزینه پاسې دي او دی په تبخی ډوره په خوالي داسې پاسې وای دا په تبخی په خېکړه ډیره په خېکړه او شروع په خطر او ترڅنګ به وری حتمانوي نو بیا به چې خلک راتلل د جمعات نه لمز به چخلا شو بیا به اول هر څوک چې مشروع د کلی الته به ورتلل د میوه چې میوه په ځای د تازه میوه په ځای به ډوډۍ و شروع به و او د بتغوخه به و او ریجی به وي نو هر څوک به چتلل لګ لګ به خړلا بیا هم داسې په کورو باندې هم اختر مبارکي کيده او هم به دغه ډوډۍ خړلا نو موږ ته به داسې جالب وځ موږ خپل پلار چې پلار جن د دې بیا نه مړیدل نو پلار به وایي چې دې خود اس ډوډۍ نه خړه چې ځان مور کی
افغان صاحب تاسو ډیر تاګ راتګ له کوچیانو سره لري کنه دیغو په دود کې کوم دود تاسو ته ډیر د خوښي وړ ده او اختر څه رقم مونږ دی
څومره چې خار ته انسان نزدیکیږي پرمختګ ته نزدیکیږي اسری کیږي یا ټکنالوژي تخنیک ته لاسرسي پیدا کوي عمر ژوند تنګي یعنی هغه کسان چې خان لري د صداقت خلکو کې دي د خار کې مسته باید پټه د پاتې نیو
ډیر پټ خبرې کوي
یم ست خپل کوم شیخ خيږي هغه صداقت ټولنیزوالي
په اختر کې رښتینی مینه ده
واقعیت موږ سیمه کې داسې رواج د کړه چې اختر دوه ورځې مخکې کینو پلان جوړو د اختر لپاره په اول ورځ به صدور کور ډوډۍ کې په دوم ورځ به درې کور په پنځم ورځ به صدور کور د شپې بدا کې یعنی هم منظم پلان ورته جوړو بیا پلان مطابق زی تر گرمی پورې نارینه گرمی نه ورسته دوه بجو پورې خځې سره کم چې نارینه ځي خځې هم داسې دي خو یو شته ډېر دی یا ډول ورده دی کلی کې کوم مسری سهار وختي ټول کلی مشران راځي اختر مبارکي ورکوي نه ورسته پلان جوړي بیا ځي اختر موږ کې اختر موږ نه ورسته قرباني کې به یو بل ته راځي مو کې د خځو حقوق او د نارینه حقوقونه یو ډول
مساوي
دي دا ول چې نارینه ځي او کور ته خځې ماسي دي
یو به ته د چي ځکنه یو ځل ځان کړ تر ګران بیا در نه ډډه کوي یار مې کوچای دی لې وزله
بل تکړه کوي
افغان صاحب جواب صورت وای کنه بس پلان دی
بس دوه وای نو زه جواب نه ورته وایم
څنګه په ځین کې نستا
نه د مینې ورا سره
که څنګه زړه کوم غوړی چې ډېر خبرې تاسو سره ولرو زکاریا او جالب خبرې د اختر په تل لري خودی خبروري وخت کم ده نو مجبور تاسو سره په منې کو
او یو خبر از ما یاد لشو ما په اول کې اختر مبارک کړی وای ټول ته د اختر مبارک دی خوشاله دی وسی او ټول ژوند دی له نیکمرغه یو ډکی
بیا هم نیکمرغه ستاسو ته غوړم ټول ته
مننه کوم کور وده